ساعت د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې دا پښتو وروستۍ ماخامنۍ مجلس هم زه اجمل تورمان د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم درته مهم موضوعات لرو، خو تر هر څه د مخه احمد تکل او د دې ساعت مهم خبرونه.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی. د شهید دورځي لاریونوالو نن د کابل د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو واژه. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالۍ تیره شپه له طالبانو څخه بیرته نیولې ده، او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وږي د اتلسمې د شهید ورځې د لاریونوالو په ډزو د کابل د ګارنیزیون د یو بریدمن له وژل کېدو وروسته شپږ تنه خپل سری وسلوال نیولی دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نننۍ پیښې جزئیات بیان کړل او ویل چې د کابل ګارنیزیون د بریدمل د کابل ښار په ترافیک څلورلاره کې د دندې پر مهال د لاریونوالو د یوې ډلې لخوا په مستقیمو ډزو وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم په دې ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود پلویان له موټرو او وسلو سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي وو. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالۍ تیره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته قلایزال د طالبانو له ولکې آزاده شوه.
تیر ماښام بجې زموږ ځواکونه له ولسوالۍ څخه د دښتې لوري ته وتلي وو. کله چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه ورسېدل، د شپې درې بجې دولتي ځواکونو د قلایزال ولسوالۍ بیرته ونیوله.
له دیارلس سوه څلور نویم کال راهیسې دا څلورم ځل دی چې قلایزال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د قلایزال د بیرته نیولو خبر وروسته له هغه ورکول کېږي چې د دې ولایت د شتیارچي ولسوالۍ دوه ورځې مخکې سقوط کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش ته په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې د 224 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د ټیسټ لوبو دا لړۍ تیره پنجشنبه د بنګلادیش په چاتوګرام ښار کې پیل شوه او 15 ورځې دوام وکړ. د هیواد د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې ملي لوبډلې نن د نړۍ یوې ډېرې لویې لوبډلې ته ماتې ورکړه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولای شول چې په ټیسټ لوبه کې د بنګلادیش په څیر لوبډلې ته ماتې ورکړي. تر اوسه ډېر کم داسې هیوادونه شته چې د کرکټ په تاریخ کې په دریو لوبو کې دوه بریاوې ترلاسه کړې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تروسه دوه ټیسټ لوبې کړي چې یوه له هند او بله له آیرلند سره و. افغان لوبډلې هند ته بایلو ده، خو له آیرلند څخه یې هم وګټله. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د داسې پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي چې د یورانیمو د غني کولو لپاره کار ترې اخیستل کېږي. دا د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو لپاره د ایران د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA نن په یو بیان کې وویل د ایران لخوا نصب شوي سنټریفیوژونه د ازموینې لپاره چمتو دي. د IAEA سرپرست مشر کورنل فروتا چې پرون له تهران څخه راستون شو، نن په ویانا کې د دې ادارې په اجرایوي بورډ کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:
During my discussions in Tehran, I emphasized the importance of full.
په تهران کې مې په خپل بحثونو کې د ایران لخوا پر خپل وخت او بشپړو همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا مهمه ده چې تماسونو ته دوام ورکړو، نو ځکه زما ټینګار و چې ایران د سنټریفیوژونو په اړه باید د IAEA پوښتنو ته ځواب ووایي. غنی شوی یورانیم نه یوازې د انرژۍ د تولید پر ریاکټرونو بلکې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کارول کیږي، خو ایران په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. په داسې حال کې چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف چین ته د سفر لپاره تیاری نیسي، لسګونه فعالانو نن د اوومې ورځې لپاره د قزاقستان په جنوب لویدیځ ښار ژانوزین کې اعتراضیه لاریون وکړ. معترضان د ښار په مرکزی چوک کې راټول شول او پر حکومت یې غږ وکړ چې د فابریکو او عمل منفع پروژو د رغونې له لارې په دې هېواد کې د چین د پراختیا مخه ونیسي. دوی همداراز غوښتنه وکړه چې حکومت دې په اروپا، جاپان او متحدو ایالاتو کې پانګونې وکړي، ځکه د دوی په وینا د چینایي کمپنیو په څیر خپل لسګونه زره کارګران قزاقستان ته نه راولي. له څو ورځو راهیسې د قزاقستان په دوهم لوی ښار نور سلطان او څو نورو ښارونو کې فعالانو د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر له دوهمې نیټې راهیسې په ژانافزین کې د چین د پانګونو پر ضد له پیل شویو اعتراضونو څخه ملاتړ اعلان کړ. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړی مقام د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه د سلام مشورو نوی پړاو نن پیل کړي. په ویانا کې په دې خبرو کې به جان سلیوان او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیک سرومولوتوف ګډون ولري. په دې خبرو کې د اطلاعاتو د راکړې ورکړې په ملګرو ملتونو کې د تروریستي ډلو د تعین د معیار د بهرنیو جنګیالیو د تروریزم د مالی سرچینو او د ملکی هوایي چلند د امنیت پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي.
له احمد تکلنا په مننه قدر منوریدونکو، تاسې دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او آر جی هم اوریدلی شئ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ملي امنیت د نوي رئیس د پیژندنې پر مهال د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. دا چې ولسمشر څه ویلي دي واورئ. یو شمیر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي.
دلته د امریکا حضور ده، یو حضور چې ختم نشي یا لغو سره خبري ونشي چې صلح را تګ اسانه کار نه ده.
نور کورنی راپورونه هم شته او په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د همدغه خبرونه لومړی موضوع، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټول سیاسيون وایي چې ټول سیاسيون باید د سولې په تړاو یو واحد دریس رامنځته کړي تر څو یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. ولسمشر په کابل کې د ملي امنیت لوی ریاست لپاره د احمد ضیا سراج تر پیژندنې په غونډه کې وویل افغانان د سولې مذاکرات ته چمتو دي، خو د جمهوری نظام د حفظ کېدو په شرط. نوموړي همداشان د ولسمشرې ټاکنو پر کېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس له کابل نه را سره د تلیفون په کرخه دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ که د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ د ملي امنیت لوی ریاست لپاره د معصوم ستانیزي لری کېدو وروسته احمد ضیا سراج دغه څوکۍ ته وپیژنده. ولسمشر په دې پیژندغونډه کې د خپلو خبرو پر مهال ویل سوله راتلونکې ده، خو د دې سول لپاره باید ټول سره یو لاس شو.
د افغانستان ټول سیاسي قشر باندې ناره کوم چې هماغسې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوات افغانستان خپل ثبات، خپل ژمنه، مینه د وطن ته ثابته کړې ده، په خپل وینې ثابته کړې. سیاسي قشر د افغانستان هم په یو منظم منسجم ارتباط کې راسي چې په مخه لاړ شو او انشاءالله تعالی دا کېدونکې ده. نو سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې د افغانستان ولسي غواړي.
ښاغلی غني همداراز ویل افغانان د سولې مذاکرات ته چمتو دي، خو د افغانانو په مالکیت باید دغه مذاکرات ترسره شي. د ولسمشر په وینا د سولې قربانۍ ته تیار دی، خو دی وایي د جمهوریت په بدل کې نه، ځکه د په وینا جمهوري نظام ورته سره کرخه ده. ښاغلی غني دغه شان یو وار بیا په ولسمشیزو ټاکنو ټینګار وکړ او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې دغه انتخاباتو امنیت وساتي.
وظیفه قوای امنیتي او دفاعي ما در روزهای آینده است.
د وی پراتونکو کې زموږ د امنیتي ځواکونو د نړیوال چدراتلون کې ولسمشیزو ټاکنو لپاره ټینګ امنیتي تدابیر ونیسي تر څو رڼې او سرتاسري ټاکنې ولرو او معلوم شي چې څوک د دې سیاسي حالت مشي په غاړه اخلي.
فراهم کنید که شما فراهم میکنید. بانین مردم افغانستان فیصله کنید که کشتی را در این وقت کی به ساحل برسد.
دوی افغان حکومت ولسمشیزو ټاکونو ته بشپړه چمتووالی لري. افغان ولسمشر په داس حال کې د سولې پر مذاکراتو ټینګار کوي چې تیر ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. یو شمېر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید له سره پیل شي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لغوه کېدل تېروتنه وبلله، خو یو شمېر سیاسیون بیا په دې باور دي چې د طالبانو فکر جګړه ییز دی نه سوله ییز. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د حکومت وزارت وایي سولې ته د رسېدو لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. فیروزه عزیزي له جزئیاتو سره.
روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مذاکرات لغوه کړل، د ښاغلي ټرمپ دغه اعلان یو شمېر افغان سیاسون تېروتنه بولي. پخوانی جهادي مشر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی محمد اسماعیل وایي جګړه په جګړې نه ختمیږي، نو اړتیا ده چې د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي.
ناممکن است که هر جنگ در پایان زور به صلح باد
به پزور او جګړه سول نه شرات لای. زه فکر کوم دا ناممکن ده چې د سولې مذاکرات د لسره پیل نشي. زه په دې باور یم چې دا یو تیروته نه و او د امریکا حکومت به بیرته جبران کړي او د سولې خبرې بیرته پیل کړي.
د افغانستان د انقلاب اسلامي حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین هم وایي چې له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات به خامخا کیږي، خو کله امریکا سره هوکړه ونشي سوله اسانه نه ده.
د افغانانو مذاکرات خو ضروري دي او حل د مسلې د دې لارې نه راتللی شي. ممکن ده خو د مسلې اصیل لوبغاړی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده، د امریکا حضور دلته ادامه د جنگ ده، د هغو حضور چې ختم نه شي یا له هغو سره خبرې ونه شي او دلته د صلح راتګ اسانه کار نه ده.
له دې تر څنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال یونس قانوني چې د شهید ونې په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې، موضوع ته په اشاره سره وویل سره دې چې د سولې په برخه کې په تیرو اتلس کلونو کې پراخ نړیوال امکانات موجود وو، خو لا هم د هیواد وضعیت د کړکیچ په لورې روان دی او هیڅوک د سولې او انتخاباتو د لومړیتوب په اړه نه پوهیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې. ښاغلي ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې د دغې ډلې په موټر بم حمله کې د یو امریکایي په ګډون دو لستانه وژل شول. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دغه اعلان وروسته افغان حکومت وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات جدي نواقص لرل او د وروستي کېدو په صورت کې به یې هم ناوړه پایلې درلودې. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل تر هغه چې طالبان اوربند او افغان وژنه بس نه کړي په دې هیواد کې به دوامداره سوله را نه شي. له دې سره د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي چې طالبانو سره د جګړې فکر موجود دی. نوموړی وایي دا هغه څه دي چې د هیواد او نړۍ له حالاتو سره برابر نه دي.
ساختار روحی روانی طالبان هم مساعد با یک مذاکره صلح نمیبینم.
زه د طالبان روحی او روانی جوړښت د سولې د مذاکراتو لپاره مساعد نه بولم. د هغه ایدئولوژي حکومت په هغه کې سولې نه بلکې جګړه مطرح ده. هغه څه چې د افغانستان او نړۍ د وسنۍ او شرایطو لپاره مساعد نه دي.
جوګو باشه د شرایط فعلی جهان او جامعه افغانستان.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مطبوعاتي غړی طاهر ځلان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې وزنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
په افغانستان کې دوامدار او تلپاتې او بایدته سوله هغه وخت راځي چې وسلوال طالبان له افغان وژنې لاس واخلي، بند ته غاړه کېږدي او د دولت سره مخامخ خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د یو کال په ترڅ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهه پړاو مذاکرات بریالي وو، خو چې دغه مسله په سوله ییزه لاره حل نه شي امریکا به ملامتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون یعنی یکشنبه فاکس نیوز تلویزیون ته ویلي چې اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي، خو یې نه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل شي او کنه. خو دلته په افغانستان کې عام باور دادی چې تر څو راتلونکو ورځو به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه بدله شي او بیا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې دوام پیدا کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې یو شمیر افغان سیاستوال وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کول یو تیروتنه وه او دغه خبرې باید د سره پیل شي. د ټرمپ تر دغې پریکړې مخکې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمیر افغاني لورو او دغه د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو او پخوانیو چارواکو هم له طالبانو سره د امریکا د هغې موافقې د مسودې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازي سره د نهو پړاو خبرو نتیجه کې ترلاسه کړی و. د ترامپ د پریکړې په وړاندې د امریکایي پوخانیو او وسنیو چارواکو د عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع پوخانی وزیر جیمز ماتیس پرون یک شنبه د امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې د ترامپ دغه پریکړه حیرانوونکې وبلله او وی ویل پټ کړی ول دې ډډه کوله چې اړیکې ورسره پرې کړی او تر ننه یې ورسره د اړیکو له پرې کړولو ډډه کړې ده. د غرات د ټرمپ د پرېکړې په وړاندې د سیمه ایزو او نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې په کابل کې د برېټانیا سفارت د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو د لغوه کولو په خبرګون کې په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان باید دا وخی چې د سولې په اړه جدي دي. سفارت په کابل کې روسي عملو ته په اشاره ویلي چې اوس یې وخت دی چې شخړې کمې شي. روسي چې د افغانستان د لانجې و بله مهمه سیمه ایزه لوبغاړې ده، د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه منفي پیغام ورکوي. د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابولوف د روسیې تاس خبري اژانس ویلي چې دا پریکړه یو منفي پیغام ورکوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د استازیو روسیو څرګندونو ته په پام مسکو هیلمن دی چې دغه خبرې له سره پیل شي. مسکو په دې روسیو کې دوه ځلې د داسې یوې غونډې کوربه و چې د یو شمیر افغان سیاستوالو په ګډون د طالبانو استازیو هم پکې ګډون کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر مناوریدون کو نن د سمبولیت اتلسمه نیټه د جهادي قومندان احمد شاه مسعود د اتلسم تلین سره برابر ده. په دې مناسبت نن په کابل کې یو شمیر مراسم هم شی ول او دغه شان یو شمیر ویرجن کسان د کابل ښار واټونو ته هم راوتی ول. محمد واصل وصال په دې اړه راپور لري.
دا د کابل ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود د پلویانو نارې او ترانې دي. د مقاومت منار چرته چې د مسعود څلور لارې ده، د ملي قهرمان احمد شاه مسعود پلویان دلته راځي او یادګاري عکسونه اخلي. خو د احمد شاه مسعود یو شمېر نور پلویان بیا د هغه د عکسونو او د برهان الدین رباني د دورې د درې رنګه بیرغونو سره د ښار واټونو ته وتلي دي. د دغو کاروانونو ځینې موټرې په تور او سور رنگ رنگول شوی او د سمبولي اتلسمه پرې لیکل شوی ده. د مسعود د ځینو پلویانو په لاسونو کې تومانچې، کلاشینکوفونه او چاقوګان هم لیدل کېږي چې هوایي ډزې هم ورسره مل دي. د دغو کاروانونو ځینې برخوال چې وسلې هم لیږدوي وایي چې د عدالت او ازادۍ لپاره یې خپل غږ اوچت کړی او دغه ورځ نمانځي.
نومم شوای بس امروز ما به خاطر ازی برآمدیم
دی وای شعیب یم. اوس مهال د امیر صاحب مسعود په سلولاری کې یو په وسلو مجهز یم، خو ډزې مې نه دي کړې، خپل غږ مې اوچت کړی، ازادي غواړم، له چا سره مخالفت هم نه لرم.
کتی کس مو مخالفت هم نداریم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د کابل ګارنیزون یو سرتېره د کابل ښار په ترافیک سرولاري کې د اتلسم د وږي د منځونکو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پیښې په تړاو شپږ تنه نیولي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پانه کې لیکلی دی چې د کابل خار په واټونو کې د وسلو وستل نرتوب نه ده او دغه خونګر مهلکان باید له جلب و جذب وروسته د طالبانو پر وړاندې د جګړې لومړی لیک ته ولېږل شي. په همدې حال کې یو شمېر کابل خاریان وایي چې د وږي د اتلسمې کاروانونو په خار کې وحشت خپور کړی دی.
حاجي محمد نعیم زما نوم ده، د لغمان ولایت اوسېدونکی او تماچې مونږ هم خلکو سره ولیدلې. نو مسحد د عمل کې مونږ غواړو چې خدای پاک امن راولي، قراري راولي، سوله راسي. ولا ویره خو طبعا ویره ده، بچیا یو خاله د مخالفینو ویره او بل خاله مثلا داسې یو تشویشناک حالات چې مثلا داسې برچی یا توپک مثلا داسې هغه، نو دغه خلکو نه طبعا مونږ داسې ویره احساس کوو چې یاره جنگ
هر کال د وږي په اتلسمه د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویان د کابل ښار واټونو ته وځي او هوایی ډزې هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له خلکو غوښتي وو چې د دغې ورځې د نمانځنې پر مهال د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را به هیچ عنوان ایجاد
دیوی بی‌نظمی د امنیت ګډوډول او د خلکو نارامول د احمد شاه مسعود درمنونو او وندونو خلاف ده او دغه مسله مقتد منلو نه ده
بوده نیس و نه خواهد.
د دغه کاروانونو یو شمېر تنظیمونکي او د مسعود بنسټ ځینې غړي وایي چې په خار کې د بی‌نظمی او د وسلو د لیک سره مخالف دي.
احمد جواد پایکان هستم، یک تعداد از بچارا
دوی احمد جواد پایکانیم. موږ یو شمېر هلکان د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي چې کاروانونه په سمه توګه تنظیم کړي او د بی‌نظمیو مخه ونیسي. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9مه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په 1923 مریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې په پایله کې د ولسمشر د یو فرمان له مخې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړل شو.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم انتخابات د نام نه لامل د هواد شپږ ویش ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد نه دي لیکل شوی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو او حساسو انتخابات موادو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ځواکونو کمواله یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسمشریزو انتخاباتو ته 19 ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د هیواد له 34 ولایتونو نه یوازې 8 ته حساس انتخاباتي مواد لیږل شوي دي. فراه، بادغیس، هرات، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار او اروزګان هغه ولایتونه دي چې حساس انتخاباتي مواد ورسېدلي دي. دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل
مواد اساس روز رای دهی به ولایت ها رسیده و به گودام های
د رای ورکولو حساس مواد اتو ولایتونو ته لیکدول شوی او په گودامونو کې ځای پر ځای شوی دی. موږ اندیښمن یو چې په گودامونو کې دغه حساس مواد د ساتلو لپاره په دغه حساس وخت کې د پولیسو د شمیر کمواله یو جدي ګواښ دی. له امنیتي بنسټونو مو غوښتنه ده چې موږ د سیمایزو دفترونو او گودامونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي.
د خاغلی سادات په خبره د نامنیو ترڅنګ د کمیسیون د سیمایزو دفترونو د خوندیتوب لپاره د پولیسو لږ شمیر د انتخاباتو سیمایز مسؤلین اندېښمن کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ مخکې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل پیل کړل. د ټاکل شوي مهالویش له مخې ټول انتخاباتي حساس مواد باید د سنبلې تر 28 پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. خاغلی سادات وای په تیره یوه ونۍ کې د بغلان او کندوز جنگونه لامل شول چې د شمال لارې وتړل شي او د شمال زون ته حساس انتخاباتي مواد د ځمکې او هوا له لارې په ځنډ سره ولیږل شي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ، خو د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره هوایی عملیات روان دي او کومو سیمو ته چې د ځمکې له لارې ورته د حساسو انتخاباتي موادو لیږل سخت دي هلته به د هوا له لارې ولیږدیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي
ما در جایی که مواد اساس انتخاباتی از راه زمین ممکن
کومو ځایونو ته چې د امنیتي ګواښونو او یا د لارې د ستونزو له امله د دغه موادو لیږد ممکن نه وي د هوا له لارې لیږدو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتي حساسو موادو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې ښیي چې مخکې له دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د انتخاباتو د پروسې لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوه میاشتې مخکې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال کړی وای.
دو ماه قبل از انتخابات اینا تمام مواد خود
باید امنیتی طرح مخکې له مخکې جوړه شوی وای. په کومو ولایتونو کې چې جنگ وو او مواد نه دی ور رسیدلی په خوښینه سره چې د منلو وړ انتخاباتو پکې اندېښمن کړی یو. باور نه لرم چې د انتخاباتو کمیسیون دې دا کار پر مخ یوسي. کمیسیون اوس د ډیرو عملیاتي پروګرامونو په پلي کولو کې وروسته پاتې دی.
ځینې په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې وخت په سمه توګه مدیریت کړي. له دې امله د عملیاتي پروګرامونو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. سارونکي خبرداری ورکوي چې که وضعیت په همدې توګه دوام وکړي د میزان په شپږمه به د انتخاباتو کېدل ستونزمن شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو بهرنی موضوع، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وروسته لغه چې نوې ډیلی له دې سیمې د خپلواکۍ ځانګړی موقف اخیستی، د بشري حقوقو له مختلفو ډولونو څخه د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې ده او په دې اړه جزئیات ورکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلاوی ویل چې له نوې ډیلي غوښتي چې سیمه کې له ځپونکو اقداماتو لاس واخلي. مشل بچلت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په پرانستونکې وینا کې وویل:
I am deeply concerned about the impact of recent actions by the government of India on the human rights of Kashmiris.
زه د انټرنیټ پر شبکو سولېزو غوندو د محدودیتونو او د سیمهیزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کې دوه په ګډون د کشمیریانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هند حکومت د وروستیو اقداماتو غیست ډیره اندېښنه لرم. هند نه آرامیو د مخنیوي لپاره د اګوست له 15 په کشمیر کې پوځي حضور پراخ کړی. نوې ډیلی له دې سیمې د خپلواکۍ ځانګړی موقف بیرته اخیستی او له محدود فعالیت پرته په ټوله کې د سیمه کې د موبایل او انټرنیټي شبکو فعالیت بند دی. میرمن بجلت دغه راز وویل چې له هند غوښتي دي چې په سیمه کې ځپونکي اقدامات کم کړي او ګرز بندیز لرې کړي او دا مسله یقیني کړي چې د سیمې خلک لومړنیو خدماتو ته لاسرسی ولري. پس مکه دې نوې د دې وروستو اقداماتو په وړاندې په خبرګونونو کې نږدې دوه اونۍ مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د هند له صدر اعظم نریندرا مودي څخه غوښتي وو چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري او ټینګار ور باندې کړی وو چې د دغه ویشل شوی سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وشي. کشمیر له برتانوي استعمار څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د یوې ناحل شوې ستونزې په توګه پاتې ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځلې جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تیرو درې لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50,000 ډیر کسان وژل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، نوریاس نوری وو چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په اړه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکولو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه یو شمېر راپورونه هم رسیدلی دي چې د وخت نشتون له کبله نشو کولای چې دغه راپورونه ټول تاسو خبرو کو. د ازادۍ رادیو په سهارنیو خبرونو کې به دغه راپورونه تاسو ته خبرو کو. په دغه راپورونو کې په ننګرهار کې د هغه پلاوی د سیړونو په اړه هم اوري چې څوره مخکې دغه ولایت ولاړو او د څلور ورونو د وژنې اړه کوم سیډنی او تحقیقات کړي په هغه اړه به هم واوري. اوس چې دا د ساعت د مخم شپګنی مو ته نږدې دی، نه چر یو چې د دې خبری مجلې لمن راون غواړو او تر دې د مولا ملتیا مننه کوم. کم خبرونه وو چې تاسو په ازادي رادیو کې واورئ د راپورونه دا تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او آر جی کې هم واورئ. زما همکار سلطان سرور سټوډیو ته راغلی دی، دری خبری مجله به ښاغلی سرور تاسو ته وړاندې کړي. خراغلی ښاغلی سرور
دورمان صاحب، تشکر از شما. موندنه باشین.